السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ د 2019 کال د مې بیا شمنېټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه.
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکي. پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان په خړکمر سیمه کې د رامنځته شوې پیښې د آزادو پلټنو لپاره په پېښور کې هم پرلت پیل کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په رسمي سفر سعودي عربستان ته ځي او امریکا په منځني ختیځ کې د هغوی مهمو اتحادیانو سعودي عرب او متحده عربي اماراتو پر ایران فشار زیات کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان په خړکمر سیمه کې د رامنځته شوې پیښې د آزادو پلټنو لپاره په پېښور کې هم پرلت پیل کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا پر فیسبوک ولسته په وینا کې وویل چې د هغې پیښې د پلټنې وسی او د علي وزیر په ګډون دی ټول نیول شوي کسان زر تر زره خوشي کړل سي. د پاکستان په سینټ کې د قومي یووالي د کمیټې مشر سینیټر محمد علي سیف هم بیګا دی پرلت ورغلی وو. نوموړي مشال رډیو ته وویل
د دې غیر جانبدارانه منصفانه تحقیقات چوک چې جوړ شوی دي کم چې پکې مړ دي نور چې سم دغه نقصان شوی دی داغي کمپنسیشن داغي ازاله پی ٹی ایم ورکرانو خلاف ایف آئی آرونه دي گرفتاری دي د دې رهایی د دې چې کم قانوني حقوق یې هغه دغه کول نو دا ټول مطالبه منظور پښتین خپل ماته دا ویلي دي او زه هم د کوم مطالبه باندې موږ کار کوو.
دا له هغه وروسته ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا د مې پر 26مه د شمالي وزیرستان په خړکمر سیمه کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل سو. پوځ او حکومت وایي چې لومړی د غورځنګ غړو پر دوی برید کړی و. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم وایي د دوی پر تګ راتګ لګیدلې بندیز دی لري کړل سي. د یا تنظیم مشر نور اسلام داوړ بیګام مشال راډیو ته ویل چې د خړکمر سیمې تر پیښو وروسته دوی په خپل سیمه کې ګرځلاو ته نه پریښودل کیږي.
مشتا حادثار پیښ شوا دې په بارش میزه د خیال وچه د خو دی یو افسر خبره دو خو چې په شمالي شه د خلک سره کیما راویا دو دین د عملی میزي چې دا په مشترک غادو او بیا دې په خلک شه خوف او حراس پیدا کوي. د یو تفغانستان ملګری پلیار شه دراوی اس پی یا ورېده چې چرته په غاور شي په چک پوسټه جکوي.
پوځي او حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بداسې حال کې دا چې د خړکمر پیښې پر ضد په میرانشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ محسن داوړ په مشرۍ پرلت دوام لري. د سینګ صوبې په لارکانه کې یو خاوند خپل میرمن په دې وژلې ده چې ولې د ایډز په ناروغۍ اخته شوې ده. چارواکو د مې پر یو کم درسمه ویلي چې دا 22 کلنه میرمن د لارکانې په شکارپور کلي کې وژل شوې ده. د دې میرمنې څلور ماشومان وو او خاوند پرې د ناجایز اړیکو تور پورې کړی دی. دا هغه سیمه ده چې نږدې 100 کسان پکې په دې ناروغۍ اخته شوي دي چې زیاتره پکې ماشومان دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی بیګا مشال رډی ته وویل د وی ولسمشر با په دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ په اړه وینا وکړي. د سخت دریزي او ترهګرۍ په اړه به وینا وکړي. همداسې با ولسمشر د سولې په بهیر کې د اسلامي هیوادونو د ونډې په اړه خبرې وکړي. د سعودي عرب په مکه مکرمه کې ترسره کیدونکې دا د اسلامي همکارۍ د سازمان 14مه سرمشري زنه. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی دی. نوموړي د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیشن څخه غوښتنه کړې چې د دې انتخاباتو د بودیجې غم وخوري. په کومو برخو کې چې مامورین کم وي هغه دې وپوره کړي او په خپل کسان دې وزغوري او هم دې د شزو د تلاشۍ لپاره میرمنې وګماري. نوموړي دا څرګندونې بیګا پر ټویټر پاڼه په یو بیان کې کړی دی. دا لغه وروسته ده چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر هوا علم نورستاني پرون اعلان وکړ چې د روان کال د سپتمبر پر 28مه به یوازې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. پا پخوا ټاکل شوی وه چې پر همدې نیټه د ولایتي شوراګانو انتخابات او د غزنی د ولسی جرګې ټاکنې هم وسی، خو نورستانۍ ویلي دي چې د دغو دوو نورو ټاکنو لپاره به نیټه وروسته اعلان کړي. امریکا او په منځنی ختیځ کې د هغوی مهمو اتحادیانو سعودي عرب او متحده عربي اماراتو پر ایران فشار زیات کړی دی. دوی د بریدونو پر سر خبرداری ورکړی او په سیمه کې یا د ایران د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ پر زیاتولو ټینګار کړی دی. دا ګامونه او څرګندونې د مئی پر 15 په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی لا پسې زیات شوی دی. د دوی ترمنځ زیات شوی تاوتریخوالی د ممکنه پوځي شخړې په اړه هم اندېښنې راپارولې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن ایران ته خبرداری ورکړی دی چې کیا په خلیج فارس کې د امریکا او د هغوی د اتحادیانو پر ګټو کوم برید وکړ نو د امریکا لخوا به ډیر سخت غبرګون وویني. په عین حال کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاساف په جده کې په اسلامي همکاري سازمان کې د شریکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته ویلي چې ایران د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. د ده په وینا په یمن کې د حوثي یاغیانو ملاتړ د دې خبرې ثبوت دی. وروستۍ خبر د لوبو، د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال کپ لنن څخه په انګلینډ او ویلز کې پیلېږي. پاکستان به خپل لومړی لوبه سبا د ویسټ انډیز او په وړاندې، او افغانستان به خپل لومړی لوبه بل ورځ د آسترالیا په وړاندې کوي. نن لومړی لوبه د کوربا انګلینډ او جنوبي افریقا ترمنځ ترسره کیږي. د نړیوال کپ د پای لوبه به د جولای پر 14 په لندن کې وي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حالو د کرنسی بیل احمد الله اوري.
د پیښور د صرافه بازار نه ترلاسه شوي نرخونو تر مخه یو امریکایي ډالر په 149 روپۍ اخیستل کیږي او 149 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 103 روپۍ 13 پیسې او 104 روپۍ 13 پیسې. یو ایرو 102 روپۍ او 102 روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ اویا پیسې. یو سعودي ریال 8 روپۍ 60 پیسې او 8 روپۍ اتیا پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې. او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 140 او کم نه کم 120، په بنو کې به زیات نه زیات 140 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال رادیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باورې د پېښور په حیتاباد کې د وزیرستان د خړ کمر پېښې خلاف د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاج روان دی.
تو شوکت یوسف زی صاحب، مراد سعید صاحب او شیریه رفیقی صاحب ته زویم چې تر خپل جب طاقت د دې خلاف می استعمالو که خبره نشو کولی نو بده خبره مکو.
اخوا د یو ټاپ وزیرستان ځوانان وای دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې په میرامشاه کې روان احتجاج کې شامل شي.
دین ادم علی میری چې دا په مشترکه غاده او بیا دی په خلک شیخ خوف او حراس پیدا کوي. د یو ټاپ وزیرستان ملګری په لیاره شه دراوی.
او د پاکستان د بشري حقوقو ځینی فعالان وای پر ټولنیزو رسنیو د لادرکو کسانو او یا د خپلو حقوقو د غختلو لوجي اکاونټونه بندول کیږي.
اوس پی ټی ایم د اواز پورته کو او د پاکستان د خارې علاقې ته دی رالل نو دې سره دا یره پیدا ده چې دی فاټا چې د شګو بوجه په طریقه باندې استعمال کړی دی. خلکو ته په اندازه لګي چې هلته حقیقت څه دی. واه
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د سینټ تکامی او والی د خصوصي کمیټې مشر بیرستر محمد علی سیف تیر شپه د پیښور په حیتاباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناستې ته په خپل وینا کې وویل دوی د خړ کمر پیښې غندنه کوي او کوشش کوي چې د دغه پیښې وروسته د راپورته شوو حالاتو حل راوباسي. د مشال رادیو سره په خبرو کې بیرستر محمد علی سیف وویل د امنیتي ادارو او حکومت سره د غورځنګ د ټولو نیول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره خبرې پیل کړې دي او زیاته کړه باید حکومت هم په دې اړه خپل ذمہواری او کردار ترسره کړي. نور تفصیل له غلام غوسنو.
بیګا د شپې په پېښور حیات آباد کې د پښتون تحفظ مومنت احتجاجي ناستې ته تر وینا وروستو د سینیټ د یادی کمیټې کنوینر بیرسټر محمد علي صاحب له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل،
نن چې د وزیرستان قومي جرګه یو تنظیم دی د وزیرستان، هغې سره زما میټینګ و، هغې هم دې سلسله کې ما ته دعوت راکړو چې راشه. دې سلسله کې چې کوم هم مسایل جوړ شوي د دې غیر جانبدارانه منصفانه تحقیقات چوک چې جوړ شوي دي، کوم چې پکې مړ دي، نور چې دغه نقصان شوی دی داغی کمپنسیشن، داغی ازاله، پی ڈی ایم ورکرانو خلاف ایف آئی آرونه دی، گرفتاری دی، د دې رهایی، د دې چې کوم قانوني حقوق پی هغه دغه کول، نو دا ټولې مطالبې منظور پښتین خپله ماته دا ویلې دي او زه همدغه کوم مطالبو باندې موږ کار کوو. دا مسله د جګړې په ځای د جنگ په ځای روغې او امن طرف ته بوزو او زر تر زر یې حل راوباسو.
محمد علي صاحب له مشال ریډیو سره په مرکه کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزي او نورو حکومتي چارواکو لخوا د پی ټی ایم په اخلا د تاوجنو خبرو هم غندنه وکړه او وی ویل،
حکومت کردار د یو مور دی، یو مشر رور دی، یو پلار وی. زه دا ګړم چې یو سپی سر هم ظلم وشي او په ظلم مړ شي، دا غي تپوس به ملا د دې حکومت نه کوي، ولې چې دا د دې ذمہ داری ده. مسله دا ده د دې حکومت چې دې اوس هم چل زده کوي، لا دې لا چل نه دې زده کړي.
د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي په پیښور کې پرون په خبری کانفرنس کې په وزیرستان کې په پوځي چیک پوسټ د ولاړو سرتیرو د کاروایي دفاع کړې وه او په پی ټی ایم یې نیوکې کړې وې.
پارلیمنت کې ممبر او منسٹر
تکا د پارلیمان غړی یا وزیر یې یا څوک هم یې، خو ته د پوځ چیک پوسټ نشې ماتولی. خو په پیښور کې بیګا د شپې د پښتون تحفظ مومنت احتجاجي ناستې ته په وینا کې د جماعت اسلامي یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر کاشف اعظم وزیر هم د موجوده حکومت د رویه غندنه وکړه او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل،
تو خپل اختیار اقتدار سو سہولت ته حاصل دے عدد مسئلے حل کولو کې استعمال کا. تو شوکت یوسف زی صاحب، مراد سعید صاحب او شهریار رفیقی صاحب ته زویم چې تر خپل جب طاقت د دې خلاف می استعمال او که خبره نشو کولین بد خبره مکو.
یاد دی وی چې پرون په پیښور کې د سینیټ د قومي یووالي د کمیټې کنوینر محمد علي صاحب د یو قبایلي جرګې سره هم د شمالي وزیرستان په پیښه خبرې اترې کړې وې او هم پرون د پښتون تحفظ مومنت د نورو مشرانو سره یې هم خبرې اترې کړې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، اخوا د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم یوت اف وزیرستان غړي وای میرام شاه کې مشران په پرلت ناستي او دوی له میرالی میرام شاه ته نه پریښودل کیږي. د ځوانانو د تنظیم دا غړي د امنیتي ادارو او حکومت نه غوښتنه کوي چې د سیمې ټوله لارې دي د تګ راتګ لپاره خلاصې کړي چې د خپل مشرانو او په احتجاج ناستو ملګرو سره وویني. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر ناو.
شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم یوت اف وزیرستان غړي وای په خپل سیمه کې بندي واندي او د تاخلو خړکمر په خبرستان نشي کوله چې لمیر علي نامیرم شاته ولاړ شي، لخپلو مشرانو سره وویني چې په پرلت ناستي او د ستونزې حل لپاره د یو بل سره حل شریک کړي. د یوتا وزیرستان مشر نور اسلام دا وړوای کمر ویا چې ور سره کیږي نو دغه نفرت خوروي او قانوني چلن دی ور سره وکړي.
مشته حادثار پیشش وا دې په بریشه میزه د خیال و چې د خو دی یو افسر خبره دو خو چې په شمالي شه د خلک سره کی مرویا دو دې نه د عملی میزي چې دا اټ په مشترکه غا دو او بیا دې په خلک شه خوف او حراس پیدا کوي. د یو تفغیری استان ملګری پلیارې شه دراوي اس پی یا ورېده چې چیرته په غاور شي په چک پوسټه جکوي
مساویر دا وړوای میرام شاه درنه او خپل مشرانو سره ملاوي دو تای نه پریدي. کداغه چلن ور سره روان وی نو مجبور دی چې په هر صورت حل تازان ورسوي.
میر هر قسم کوشش وکړلو چې میر د میران شاشه چې کیما پېښه شوې دو او په دغه درغه میر شرکت وکي خو دغه ظلم کړه د دغه باوجود یې میر د نه پرېږدي چې میر هغه زوی ته ورشي. کچیرته میر پرې نه ځدلی میر ایسا نه د دوی درې ورځې شي چې میر کلی په کلی کوسا په کوسا هر تمبه مې وټه کولا میر کمپین شي کړه دا نو میر په میرلی باندې ښه غټه درنه ورښنه وی دی.
احمد وای د پرلت مشرانو ور للی چې په خپل منځ کې د ستونزې حل لپاره سلا مشوره وکړي خو چې په پوستو ورشي نو مخ کې یې نه پرېدي او په خپل سیمه کې یې سر شوي.
تا
پرلت نوستا په میرانشاه شه هغه چار پټ مشته دا خبر کو چې توس روشه چې مشته د ټولو وزیرستان حکومت ته یو کیما فیصله دو اپ غاړه باندې ورکی خو زوی په زوی حدیث څنګه ایداک څنګه سپلګه څنګه داسې چې په ورسه د میجو ته وزیرستان بقاعده پکچر دی ور سره میش سره د ملګری ورغللی پیښه باندې مشته اوسل چې توس مخشه نشه اتلای
دا د تاخیلو خړکمر پیښه ورستا د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړی محسن داوړ په مشرۍ کې په میرامشاه کې د 1300 ورځو نه درنه پیل شوې. نوموړي پرون مشال ریډیو ته استول شوي خپل پیغام کې ویلي ول چې د درنې ځای ته تللې ټولې لارې دولت او فوز تړلې او د وزیرستان نورو سیمو نه هم خلک نه پرېږدي، خو د په وینا کې یوازې وي نو هم با په پرلت ناست وي او انصاف به غواړي. د پیښې وروسته دغه درنې په اړه باندې امنیتی ادارو لخوا کم بیان نه دی راغلی. د وزیرستان ټول موبایل، لینډ لاین او انټرنیټ رابطې د 1300 ورځو نه بندې دي چې له وجې ذیلي انتظامی چارواکو سره رابطه نه کیږي او ذیلي انتظامی هم تر اوسه پورې په دې اړه باندې کم سر رسمي بیان میډیا ته نه دی ورکړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسف سیوای د شمالي وزیرستان مشرانو په هغه سیمه کې د راپورته شوې لانجې د حل ډاډګیرنه ورکړې ده. شوکت یوسف زی بیګا مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د قبایلي سیمو واک په پوره توګه صوبایي حکومت سره دی. نوموړي سره زموږ همکار ګولیاس مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې شمالي وزیرستان ته د وزیر اعلی او گورنر د تګ مقصد څه و.
قبائلی مشرانو سب دریزو تاسو ته حکومت ته سو ویل چې په دې معاملې کې ودی درازی.
بالکل هغه دغه چې بالکل موږ دا دې سو دا خپل چر دا
د دې کې د هغه ځی خلکو د شمالي وزیرستان خلکو نور څه غوښتنې وي، ځکه چې هلته خو که موږ وګورو اوس د دا ضلع چې دي صوبې سره شاملې شوې دي، نو هغوی مطالبات یا هغوی غوښتنې به هم زیاتې وي، نو په هغې اړه باندې حکومت څه کوي؟
نقصانات دا زاله کولو خبره ده، د غید ریبلیټیشن خبره ده، د غید انفراستراکچر خبره ده، هسپتال، سکول، دا ټول هر څه چې دي دا حکومت هم د دې کې دي لپاره خو بجټونه شوه چې څنګه نارو مو څو خو صبحي حکومت بل منظور نه ورکړه. نو لکه چې خو هر څه راوړل دا خبره خو ده او موږ دا غوړو چې هغه لکه چې دوباره ډیولپ کوو. دا څه
شوکت یو څه صاحب کوم دا ګورو ځینی کوارټرز نه دا خبرې کیږي چې د خیبر پختونخوا حکومت و تر اوسه پوری چې کوم نوی زمشوی قبایلی ضلع دي په هغه کې هغه رنګ واک نه لري او دا واک نور چا سره دی، نو آیا دې کې څومره صداقت دی؟
یار پته نشته حکومت خپل دغه لاړه عدالتي نظام ایکسټینډ شو او پولیس خپل هلته لاړل نو کینه پس بیا د بل چا.
تاسو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر شوکت یوسفزی خبرې اوریدلې. اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. د کامی وطن ګوند صوبایي مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی سینیئر وزیر سکندر حیات شیرپاو د وزیرستان د خړ کمر د پیښې وروسته د نیول شو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده او کوم کسان چې په دغه پیښه کې وژل شوي یا زخمي شوي دي باید چې حکومت یې له کورنیو سره مالي مرستې وکړي. سکندر شیرپاو د وزیرستان د پیښې په اړه د یو عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه هم کړې ده. تفصیل له پیښور خالد خان راکوي.
دا کامی وطن پارٹی صوبائی چیئرمین او خیبر پختونخوا پخوانی سینئر وزیر سکندر حیات شیرپو دا وزیرستان پیښې په حق لا دا عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې کوم خلک په دغه پیښه کې زخمی یا وژل شوي دي حکومت ته هغوی سره مالی مرستې وکړي. دا شورو پورس پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته دا وینا په مهال سکندر حیات شیرپو وویل وزیرستان کې حالات ورځ په ورځ په خرابېدو دي او پکار ده چې سیاسي او جمهوری لارا د دې حل راوستي شي.
مونږ دا غواړو چې الته کې ځاکم کشیده صورتحال جوړ دی دا غي ډیفیوز کول لپاره چې دی حکومت دې زر تر زر اقدامات اوچت کی چې دا حالات الته کې نارملایز شي. کم کیسونه چې رجسٹر شوی دي هغه کیسونه دې واپس واغیشتري شي. کم خلک چې گرفتار شوی دي هغه دې ریلیز کړی شي او د دې واقعې جوډیشل او انډیپندنت انکوائری پکار ده.
دا کامی وطن پاټه صوبائی مشر سکندر شیرپوزیا تکړه چې دا دوی ګون پړمبنې ورځ د وزیرستان په پیخه خفغان سرګند کړو او دغه یو موقف یې اختیار کړی دی چې دا طاقت یا تشدد په لار هیڅ یو ستونزه نه حل کیږي.
موږ دا ګڼو چې دا ظلم شوی دی او زیاته شوی دی. کم کسان چې شهیدان شوی دي وفات شوی دي موږ دا غواړو چې دا ویلری کمپنسیشن اعلان وکړي شي. کم کسان چې زخمیان دي دا وی د علاج بندوبست فورن وکړي شي.
سکندر شیرپا وویل کبالی سیمې اوس د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شوې دي او په کار ده چې کبالی ضلعو کې ټول غیر ضروري چک پوسټونه ختم کړي شي او په کم چک پوسټونو چې فوج یا نیم فوجي دستې ولاړې وي هغه د پولیس او نور سیول ادارو ته حواله کړي شي.
سیول انتظامیه ته مکمل الته کې علاقه حواله کړي شي او بیا پای کې خصوصا چوکیدار د صوبې اوس حصہ شوه دې کې کم چک پوسټونه چې دي هغه هم زما خیال دی چې هغه د سیول ادارو ته پولیس ته دی لویس ته دی خاصدارو ته دی حواله کړی شي. پای کې غیر ضروری چکم چک پوسټونه دي دا غي د خاتمه مونږه مطالبه کو. د سره سره ملټری او د پیرا ملټری فورسز چې دي هغه مونږه غواړو چې رول دی رورو ختم کړی شي.
دا یادونه ده چې د پاکستان زیات تر سیاسي ګوندونو د وزیرستان په پیخه د پلټونو غوښتنه کړې ده خو بیا د خیبر پښتونخوا حکومت او وفاقي کابینه دغه پیخه د یو څو شرخو لخوا په ارمی چک پوسټ باندې حمله ګڼلې ده او د داسې قسم خلکو خلاف قانوني او آئینی ګامونو پورته کولو هم ژمنه کړې ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اوریدونکو په شمالي وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو لخوا د پښتون ژغورنه غورځنګ پر پلویانو په ډزو کې د درو کسانو د وژل کېدو وروسته په سیمه کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري. د پښتون ژغورنه غورځنګ مشران د وژل شوو کسانو شمیره زیاته ښایي. د هیواد په نورو برخو کې پښتون ژغورنه غورځنګ احتجاجي پرلته دوام ورکړی دی. زموږ همکار ګلیاس په اسلام آباد او لاهور کې د خبریالانو څېړونکو سره پر دې موضوع خبرې کړې دي چې دوی د پوز او پښتون ژغورنه غورځنګ ترمنځ روانې لانجې ته څنګه ګوري.
په اسلام آباد کې خبریال او شنونکو امتیاز عالم مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو انضمام نه واخلي تر انتخاباتو پورې ډیر زیات کارونه روان ول. خو د وزیرستان خړ کمر پیښې وروسته دا هر څه د غیر یقیني حالاتو سره مخامخ شوي دي.
سوال یې ہے کہ آیا ہم ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں، جذب کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں دھکا دے کر کہیں؟
دلته پښتون را پورته کیږي چې آیا موږ قبایل په خیبر پښتونخوا کې جذب کول غواړو او کنه دی کې ورکو؟ یقیناً په داسې حالاتو کې اشتعال انگیزی وی، خو ریاست دا هر څه زغمی. په وزیرستان کې خلکو ډیر پر امن احتجاج کاوه. پښتون تحفظ مومنټ خپلې غوښتنې په آئینی چوکاټ کې وړاندې کړې وې او د پوز مشر باجوا او وزیر اعظم عمران خان هم دې خبرې سره اتفاق کړی و چې د دې غوښتنې جایز دي. پوز نه ولې هغه کارونه اخیستل کیږي چې د هغوی نه دي؟ دا کار د صوبائی انتظامیه دی. په لاهور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکو آیا زمیر مشال اړو ته ویلي چې فوج او پښتون ژغورنه غورځنګ دواړه دي له سختې لهجې کارولو څخه ډډه وکړي. د آیا زمیر په خبره د فوج وین په دې رستو کې یو خبري کانفرنس کړی وو چې پکې د ضرورت نه زیاته سخته لهجه یې استعمال کړې وه.
یہ جو الزام ہے کہ فلانا غدار ہے، فلانا یہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیں گے.
دا ویل چې فلانکی غدار دی له دې ډډه پکار ده. زما په اند د پوز او پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ د خبرو امکان نه ښکاري. په پارلمان کې په دې موضوع اوازونه راپورته شوي دي، خو زما په خیال پارلمان په دې پوزیشن کې نه دی چې په دواړو خواو اعتبار وکړي. د قبایلي سیمو نمائندگان هم موجود دي او دا کشیدګي کمولی شي، خو ځمکني حقائق بیل دی هغه سموته رسائی نشتا هلته آزاد خبریالان نشیت للی نو کره معلومات مخې ته نه راځي
علاقہ جو ہے وہ ایکسیسیبل نہیں ہے وہاں پہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ جا نہیں سکتے
په لاہور کې خبریال او د پاکستان ورځپاڼې مالک مجیب الرحمن شامی مشال اډیسر په خبرو کې د وزیرستان خلک مر په پیخه تشویش څرګند کو او ویل چې باید د دې پیخو په سبب توګا پلٹنی وشی
جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں ان کی اس وقت ان کا ایک خاص پس منظر ہے
دا قبائلی علاقوں یو خاص پس منظر دے حالتا خلق لڈیرو مشکل و حالات و تیر شوی دی حالتا ڈیرو خلق و قربانی ورکڑی بے کور شوی دی حالتا دا معمول حالات ندی نزکا جذبات را پارے دلے شی مناسب خبر بداوی چیز منگ صوبائی حکومت پر رابطہ کیوی په قامی اسمبلی کې د پښتون تحفظ مومنت دوه غړي موجود دي او هغه ته د مقتر لاسه ده چې خپل आवाज اهل ته پورته کړي
او باتچیت ته اسا دروازه کولوا سکے
مجیب الرحمن شامی زیاته کړ چې په مجموعي توګه ټول پاکستان کې خلک پر دې متفق دي چې له غورځنګ سره د خبرو اترو لار خپل کړل شي په اسلام آباد کې خبريال اعزاز سید وای چې پارلیمان په دې کې مهم رول لوبولی شي
تنوع کا صرف ایک حل ہے وہ ہے پارلیمنٹ اور جمہوریت
ددی تناو یوازینه حل پارلیمان او جمهوریت دی د پارلیمان یو کمیټه جوړه شوې ده او د هغې کمیټې مشر بیرستر سیف ملاقاتونه هم کړې دي ګوري دا وخت په پاکستان کې چې کوم حالات جوړ دي او په دې کې کزه څه خبره وکړم نو هغه به ماته نقصان رسوي نو زه خپل موقف نه ویل غواړم
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو تر هغې وروسته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ښارونو کې مظاهرې ناستې او لاریونونه پیل کړل چې د مئی په شپږویشتمه په شمالي وزیرستان کې د خلک امر له امنیتي پوستې سره د ډزو په پیښه کې اته کسان ووژل شول او له شلو زیات ژوبل شول.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په پاکستان کې د سوشل میډیا کارونکو یو شمېر فعالان وای لسو مودې راهیسی د فیسبوک او ټویټر اکاونټونه تړل شوی دي. دوی وای یوازې پر دې وجه اکاونټونه بند شول چې د پاکستان د روانو حالاتو په تناظر کې د بیان یا د رائے آزاد اظهار کولو. څېړونکو وای د سوشل میډیا په اوسني دور کې لوستې ځوانان په مختلفو مسلو خپل غږ پورته کول او د رائے اظهار کول غواړي، نو ځکه په کار نه ده چې داسې لارې استعمال شي چې ورسره حالات نور هم خراب. تفصیل د ملیحا مرزا تناور.
د پښتون تحفظ موومنت سره تړلې فعاله نرگس افشین خټک وای د یوې میاشتې راهیسې د فیسبوک او ټویټر اکاونټ تړل شوی، خو د شورو په ورځ خلاص کړل شو. نرگس دا کوي داسې بریښي چې اکاونټ یې دغو ټولنیزو رسنو ته رپورټ شوی.
اصل کې موږ په دې موجوده حالاتو کې داسې یو چې دا میډیا چې دا زمونږ بالکل یو ویب باندې او په دا سوشل میډیا باندې موږ پر هر قسمه د غکولې شو. نو چې کوم حالات د پاکستان دی، هغه کې چې کوم حقیقت ویل کیږي، کوم پوسټ کیږي، کوم خبره کیږي، نو هغه اکثر داسې وي چې د ډېرو نه نظم علي کیږي، نو یا خو آی ډی درته رپورټ کی. د رائے اظهار خو ځان د هر چا حق دی کنه، او هغه د رائے اظهار دی ځوان چې په دې خو تاوان نه رسي، ځکه چې اوس پورې چې څومره زمونږ مبارزه ده یا زمونږ چې کم جدوجہد دی، هغه هم د رائے اظهار دی چې مونږ یې په مختلف طریقو سره کولې.
امریکا میش لیکوال او د سوشل میډیا فعال ډاکټر محمد تکی وای د پښتون تحفظ موومنت د ملاتړ په اړه د یو ټویټر پیغام پس ټویټر ورته د خبرداري یو خط لیږلې دی.
د ما اکاؤنٹ نه یو ٹویٹ شوی او هغه د ٹویٹر ته رپورٹ او کنه ٹویٹر لیگل ٹیم ماته یو خط راستول دی چې دا موږ درته دا نه ویو چې دا غلط وو، دیس ہز بین رپورٹڈ ٹو اس. نو ورته جواب لی کړو چې ما خپل ٹویٹ ریویو کړ، هغه بالکل قانوني دی، د اظهار د ازادي په تقاضو پوره کیږي. مخکې موږ کالمونه لیکل، زما کالم بند کړو. نو د دې کوشش دا دی چې ڈیسنٹنگ اپینین چې کوم لار باندې راځي کنه هغه لار مخه نیوي. اوس چې پی ٹی ایم د آواز پورته کړو او د پاکستان د خارجي علاقې بیرالل په خبر کې جلسې وشوه، اسلام آباد کې، کراچۍ کې، نو دوی سره دا یاره پیدا ده چې دوی فاټه چې د شګو بوجه په طریقه باندې استعمال کړی دی، خلکو ته په اندازه لګي چې هلته حقیقت څه دی، واقعیت څه دی.
د ډان ورځپاڼې خبریال علي اکبر وای په پاکستان کې د تیرو شاوخوا دو کلونو راهیسې د اظهار ازادۍ او میډیا باندې قسم قسم قانونونه روان دي چې فیسبوک او ټویټر د بندولو کوشش یې یو مثال دی، خو نوموړي دا غوره حل نه ګڼي او وای چې ورسره حالات نور خرابې دي شي.
دغه اوازونه چې اوس کم راځي، نو دا د پوها او د پړه لیکه ځوانانو دي او هغوی د خپلو مسلو حل چې دی هغه په هره طریقه باندې غواړي، نو دا د دې بالکل حل نه دی چې حکومت د دې دغه لارې بندې کړي او دغه اوازونه چې دی هغه دباو پیشي، ځکه دا اوس دباو خلو نه دي. نو حکومت لا نورې سلارې راایستل پکار دي چې دغه
دا خلکو مسئلے چې کوم دي دا کوم آوازونه چې اوچتي کی دا په ښه طریقه باندې حل کړي.
د جمعې په ورځ د فیسبوک د شفافیت نوی خپور شوی رپورټ کې د پاکستان په اړه ویل شول چې په دغه هیواد کې پر سوشل میډیا پر 1,00 اویا خپرو شوو موادو بندیزونه لګولي دي چې پکې د فیسبوک اکاونټونه معطل کېدل، پوسټونه، فیسبوک پاڼې او ګروپونه او پروفایلونه لري کول شامل دي. خبریال علي اکبر وایي د دغو ادارو او حکومت ترمنځ داسې موافقه موجوده وي چې له مخه یې ګامونه اخیستل کېدی شي. که د پاکستان ریاست ګڼي چې په کوم مواد سره قومي سلامتۍ ته نقصان رسېدی شي، نو له دغو ټولنیزو رسنو سره رابطه کولی شي. د ډیجیټل میډیا د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي استازي ارسلان خالد ډان رسپانې ته ویلي د کرکې ډکو خبرو او جعلي اکاونټونو خلاف د کاروایی لپاره له فیسبوک سره په ګډه کار کوي. نوموړي ویل په دې کې د پاکستان مواصلاتو ادارې ته هم د لسګونو اکاونټونو په اړه معلومات ورکړي دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د غرمې 12:00 شوې دي. لنډ خبرونه د بوریوال کاکړ ناور.
پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د رامنځته شوې پیښې د آزادو پلټنو لپاره په پېښور کې پرلت پیل کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا پر فیسبوک او ولسته په وینا کې ویل چې د هغې پیښې دی پلټنې وسی او د عالی وزیر په ګډون دی ټول نیول شوي کسان زر تر زره خوش کړل سي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم وایي دی پر تګ راتګ لګول شوی بندیز دی لري کړل سي. د یا تنظیم مشر نور اسلام داوډ بیګا مشال رډي تو ویل چې د خړ کمر سیمې تر پیښ وروسته دوی په خپل سیمه کې ګرځلاو تنه پریښودل کیږي. پوځي او حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. د ولسمشر مرستیال ویان شاوسین مرتضوی بیګا مشال رډي ته وویل چې ولسمشر به هلته د اقتصادي همکارۍ، سخت دریځۍ، ترهګرۍ او په افغانستان کې د سولې بهیر په اړه وینا کوي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی دی. نوموړي د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیشن څخه غوښتنه کړې چې د دې انتخاباتو د بودیجې غم وخوري، په کومو برخو کې چې مامورین کم وي هغه دې پوره کړي، خپل کسان دې وروزي او د ښځو د تلاشۍ لپاره دې مېرمنې وګماري. نوموړي دا څرګندونې بیګا پر ټویټر کړې دي. امریکا او په منځنی ختیځ کې د هغوی مهمو اتحادیانو سعودي عرب او متحده عربي اماراتو پر ایران فشار زیات کړی دی. دوی د بریدونو پر سر خبرداري ورکړي او په سیمه کې د ایران د فعالیت د مخنیوي لپاره د همکارۍ پر زیاتولو ټینګار کړی دی.
لاند خبرونه مو د بوریوال کاکړ ناوریدا. اوس هم رازو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي ملک دا وخت په اقتصادي توګه د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی او د مقابله کولو لپاره د حکومت لخوا تر اوسه څکوټلي ګامونه په نظر را نغلل. د غیر یقیني حالاتو له وجې کې یو خوا د پاکستان سټاک مارکیټ په خطر را روان دی، نو بل خوا ډالر او سرو زرو په نرخونو کې هم زیاتوالی روان دی او یو توله د اویا زر روپونه اوړېدلې ده. د ترڅنګ د تیلو، بجلی او ګیس په نرخونو کې هم د اضافه خبرې کیږي. ورسپانه لیکي ملکی معیشت دا وخت چې د کم بحران سره مخ دی، نو دین راويستو لپاره د ریاست ټولو متعلقه محکمو لبا یو تګلارې جوړول وی، ځکه چې د هر شي نرخونه زیاتې دولې وجې اولس د وړاندې څخه د مشکلاتو سره مخ دی. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلی کې ایشیا کرکټ کونسل په غونډه کې فیصله وکړه شو چې د 2000 کال ایشیا کپ لوبې بعد راتلونکي کال په سپتمبر میاشت کې په پاکستان کې کیږي. ورسپانه لیکي 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا په لوبډلې د حملې وروسته د نړیوال کرکټ کونسل تقریبا ټولو ملکونو پاکستان کې د لوبه کولو نه انکار وکړو او د 13 کلونو نه د یاد ملک میدانونه د نړیوالو ټیمونو دراتګ منتظر وو. ورسپانه لیکي پاکستان کرکټ بورډ د پاکستان سپر لیگ په نوم سره کرکټ ټورنمنټ د متحده عرب اماراتو په میدانونو کې شروع کړو او د ټورنمنټ ځینې میچونه یې په پاکستان کې هم وکړل چې مقصد یې نړیوالو لوبغاړو ته پیغام ورکول وو چې پاکستان د کرکټ لوبو لپاره محفوظ ملک دی او دې لړ کې ورته تر ډیره حده کامیابی هم ترلاسه شوه، ځکه چې 13 ټورنمنټونو کې یو شمیر نړیوال لوبغاړي پاکستان ته راغلل. ورسپانه لیکي په راتلونکي کال کې په پاکستان کې کیدونکو ایشیا کرکٹ کپ کے دا ایشیائی ملکونو لوبډلې برخه اخلي چې ورسره به د پاکستان لپاره د نړیوال کرکټ دروازې خلاصې شي. نو حکومت له پکار دی چې د لوبډلو د امنیت لپاره دی کوټلي انتظامات وکړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پېښور په ماشوخیل سیمه کې د یو سکول زده کوونکو ته د پولیو رنز نه مخنیوي څاڅکي ورکول وروسته د ماشومانو حالت خرابېدو چې کومه افواه خوره کړې شوه، نو مالک ته یې د سزا په توګه انتظامي هغه سکول بند کړو، کوم چې په هیڅ صورت یو ښه ګام نه دی. ورسپانه لیکي د پلټن وروسته که دا په ډاګه شي چې د دې افواه په شا د سکول د مالک لاس دی، نو پر ضد دې د قانون مطابق کاروایی په کولو سره نوموړي ته سزا ورکړی شي او انتظامیه دې د سکول بندولو فیصله واپس واخلي، ځکه چې ورسره د سوونو زده کوونکو تعلیم متاثره کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوریدونکو، د خبریالانو د خوندیتوب ادارې سی پی جی په یو راپور کې د خبریال ګوهر وزیر د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپانې د هند په ټاکنو کې د نریندر مودي بریا وروسته د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو خوالی ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې د ظفر خان نور.
د خبریالانو د خوندیتوب ادارې سی پی جی د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې خبریال ګوهر وزیر سمدس خوشی کړي. راپور وایي د اتوار په ورځ امنیتي ځواکونو ګوهر وزیر وروستو له هغې ونیو چې نوموړی د خپل کار په برخه کې پښتون ژغورنې غورځنګ لاریون ته ورغلی و. یو خبریال د نوم پټ ساتلو په شرط ادارې ته ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهرو او احتجاجي غونډو ته د فوج د فشار له وجې په رسنیو کې ځای نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلی دي چې خبریال ګوهر وزیر او د هغه سره یو شنور کسان د ایم پی او قانون لاندې نیول شوي دي. د دې قانون تر مخه تر شپږو میاشتو پورې د بند سزا ورکول کیدلی شي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي په هند کې نریندر مودي ټاکنې ګټلې دي. نوموړی د پاکستان ضد په بیانونو ورکولو کې مشهور دی. ورسپانه د یو هندي شنون کې لخولې لیکي د کوم هندي مشر لپاره دا لویه خبره ده چې د پاکستان سره اویا کلنه دښمنی ختمه کړي. ورسپانه زیاتوي که د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې ښې شي، نو د دې سره به د هند او پاکستان ترمنځ کلنی تجارت له 2 بلیونو څخه 8 بلیونو ته زیات شي. د پاکستان له لارې هند د مرکزي آسیا مارکېټ ته هم لاره موندلی شي. همداراز د دواړو هیوادونو ښې اړیکې به د افغانستان پر حالاتو ښه اغېز ولري. ورسپانه په اخر کې لیکي هند باوري دی چې له پاکستان سره داسې اړیکې جوړې کړي لکه د چین سره یې چې لري، یعنی داسې چې اختلافات له سوداګرۍ جلا کړي او د کړکیچونو ترڅنګ تجارت جاری وساتي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوریدونکو، په ماسکو کې د یو شمیر افغان سیاستوالو طالبانو ترمنځ خوندونه شوه. د دواړو لورو د سه شنبې په ورځ روس او افغانستان ترمنځ د 30 کلنو سفارتي اړیکو په مناسبت غونډه کې برخه اخیستې وه. بیا یې ژمنه کړې وه چې د چهارشنبې په ورځ به د افغانستان د سولې په لارو چارو خبرې کوي، خو د اختلافاتو له امله خبرې ونه شوې. نور تفصیل د زموږ د همکار احمد شیبر نورو.
تمه وه چې په ماسکو کې د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو غونډه وشي، خو دا غونډه د اجنډا پر سر د اختلافاتو له کبله ونه شوه. د سه شنبې په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی په هغه غونډه کې چې د افغانستان او روسیې د 30 کلنو ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه وه برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوی مشي په دې ناسته کې د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کوله. په افغان پلاوی کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولی دالی شورا مشر محمد کریم خلیلی او یو شمیر جهادي مشران او د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان وو. د راپورونو له مخې کله چې د سې شنبې د ورځې غونډه خلاصه شوه، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې له برخوالو هیله وکړه چې په خپلو کې د افغانستان د ستونزو په ارتباط خبرې وکړي، خو په ماسکو کې د سیاسي چارو کتونکي ډاکټر شیر حسن چې له دې غونډې خبر دی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل:
په کابل او دوحې څخه راغلي میلمانه یوازې په پرونی غونډه کې وو. د دوی خبرې په ما پای ته ورسېدلې. د نورو خبرو لپاره دوی وعده سره وکړله چې بعد له 3 بجو به کوي، بعد له 3 بجو بیا دوی نه پوهېږم ستړي وو که څنګه سره ونه لیدل. خبره مه حواله شوه نن تا او نن هم یو د بل سره دوی نه دي لیدلي. زه په ما هوټل ته ورغلی وم چې دوی میلمانه پکې اوسېږي. د کابل نه راغلي حتی د کابل نه راغلي میلمانه په یو هوټل کې اوسېږي، او د دوهې نه راغلي طالبان په بل هوټل کې اوسېږي. دوی د پرون غونډې راهیسې یو بل سره لیدلې هم نه دي.
هم طالبانو او هم له افغانستان ورغلي پلاوي هیله لرله چې د چهارشنبې په ورځ به خبرې کوي. د دې غونډې په اړه د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني تفاهم په دې غونډو کې به عبدالکریم خلیلي او په ماسکو کې د کابل ادارې سفیر نه وي. لطیف بهاند او کریم خلیلي د سې شنبې د ورځې په غونډو کې حضور درلود. د روسي تاس اژانس د یوې باخبره سرچینې په وینا چې نومې نه دی اخیستی خبر ورکوي چې طالبانو د افغان پلاوي د اوربند منلو لوبړاندیز سره سخت مخالفت وکړ. ورته خبره ډاکټر شیر حسن ازادي راډیو ته وکړه.
د کابل څخه راغلو ملمنو چې د کریم صاحب په مشرۍ راغلي دي، هغه ته پیشنهادونه یو لړلیک درلود، دوی ته ورکړی دی، خو په کامل ګمان باندې هغه څه چې د کابل د خلکو خوښ دي هغه نه دي منلي، ځکه دوی د ډزبان خبره تر ټولو مخکې کړې ده او ډزبان طالبان نه کوي.
د طالبانو د قطر د دفتر استازو د فبروري په میاشت کې هم د حامد کرزي په ګډون له یو شمېر افغان سیاستوالو سره په ماسکو کې په غونډه کې برخه اخیستې وه. په هغې غونډې کې هم د افغانستان د حکومت کوم استازي برخه نه لرله.
اوریدونکو راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. د الجزیره پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه وایي افغان حکومت نه دی توانېدلې چې په هغه هیواد کې له موجودو مادنیاتو په ګټې پورته کولو سره پر بهرنیو مرستو تکیه کمه کړي. د لیکنې تر مخه برعکس د حکومت وسلوال مخالفین لکه طالبان او داعش د هیواد دغه شتمنۍ اغلا کوي او خپلې جګړې ته پرې دوام ورکوي. د لیکنې تفصیل له هارون باچان اور.
د الجزیری لیکنه وایي په افغانستان کې مس، لیتیم، تلک، ماربل، سرزر، یورانیم او یو شمېر نور مادنیات شتون لري چې ارزښت یې څه د پاسه یو ټریلیون ډالر ښودل کیږي. خو شمېرې ښیي چې افغان حکومت هر کال له قانون څخه د مالیې ټولولو په برخه کې د 300 میلیون ډالر په اندازه تاوان کوي. د لیکنې تر مخه د امنیت خراب حالت، د مناسب قانوني چوکاټ او تنظیمي وړتیا نشتوالی او اداري فساد هغه څه دي چې د افغانستان د قانون او سیکټر یې له ستونزو سره مخ کړی دی. لیکنه وایي د افغانستان له مدنیاتو څخه ماربل هغه مادن دی چې که په سمه توګه راوباسل شي نو هغه هیواد کولی شي پر بهرنیو مرستو تکیه کمه او د پرمختګ پر لور رهي شي. لیکنه کاږي افغان حکومت په 2014 زیږدیز کال کې د کان کیندنې د نوي قانون پر جوړولو کار پیل کړ چې په دغه برخه کې چارې شفافې او زړو تړونو ته بیا کتنه وشي. خو د قانون او پټرولیم وزارت د 13 اپریل میاشتې پورې نه توانېدلی چې له کوم شرکت سره نوی تړون لاسلیک کړي. د نعمت الله صدیقی په نوم یو افغان سوداګر چې د تور ماربلو ایستلو شرکت لري الجزیرې ته ویلي چې حکومت یې شاوخوا 4 کاله ورځای کړل. د نوموړي په خبره دوی ته د زړو او نو قوانینو پر ځای وخت ډیر مهم دی. لیکنه په افغانستان کې د څارنې د یوې ادارې انټیګریټي واچ په حواله وایي د حکومتي پالیسیو له وجې د مسینکو د لویې پروژې تړون چې چینایي شرکت ته یې د ورکولو وړاندیز شوی دی هم له ناکامۍ سره مخ شوی. د ګلوبل ویټنس په نوم د څارنې یوې بلې ادارې ویلي په افغانستان کې فعال وسلوالې ډلې لکه طالبان او داعش د هغې هیواد د مادنیاتو له سکټوره پیسې ترلاسه کوي. د دې تر څنګ غیر قانوني کان کیندنو د هیواد په شمال او ختیځ کې د مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ شخړې زیاتې کړي. په لیکنه کې د افغانستان د کان کیندنې په حکومتي سکتور کې د کار د نامناسبو شرایطو او له ماشومانو د مشکت اخیستو په څیر ستونزو یادونه هم شوې. لیکن د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې د مشر معروف قادری په حواله وایي حکومت د لري پرتو سیمو قانونه په کرایه ورکړي او همدا وجه ده چې د کان کیندونکو د حقونو د پوښتنې څوک نشته. لیکن د کتونکو په حواله زیاتوي افغان حکومت نورو ته د انتظار کولو پر ځای باید خپله رامخته شي او د کان کیندنې په سکتور کې لازم اصلاحات وکړي.
د مشال رادیو د پنځشنبې یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندرې جادوګری
په لسنیمو بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په یوه نیمه بجا
تاندې هیلې
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 2 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
روښانه مستقبل
په پاوکم 4:00 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 4:00 بجو
اوریدونکو ډان ورسپانه د لیکوال زاهد حسین لیکل شوی مقاله خبره کړې چې پکې نوموړی وایي د لوړو سرکاري څوکیو او په خاصه توګه د هغو چې پکې خلکو ته د انصاف پر کول کیږي لپاره د اعلی اخلاقي معیارونو ټاکل ډیر مهم دي. خو د نوموړي په وینا د پاکستان په سرکاري ادارو کې د دې اصولو ډیر کمی دی. منور شاه دا مقاله لوستې ده او مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال زاهد حسین وایي په داسې حال کې چې د پاکستان د احتساب قامی ادارې نیب په مشر اخلاقي تورونه لګیدلي، د یاد ادارې لخوا صرف دا ویل چې دا اقدام د دغه ادارې د مشر د بدنامولو لپاره شوی کافي نه دي. په دې وروستیو کې د نیب د مشر جسټس جاوید اقبال په اړه په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیو او آډیو خپرې شوې چې پکې په نوموړي له یوې میرمنې سره د غیر اخلاقي حرکتونو تور لګول شوی دی. زاهد حسین لیکي جسټس جاوید اقبال په وار وار ویلي هغه شخصیات او ګوندونه چې پر ضد یې د احتساب عمل شروع کړل شوی په د له هرې خوا د فشار اچولو کوشش کوي خو له احتسابه نشي بچ کېدلی. د لیکوال په وینا اوس چې په جسټس جاوید اقبال د غیر اخلاقي حرکتونو تور ولګېده، آیا هغه به د بې پلوه احتساب دعوا هم هغه شان وکړی شي چې وړاندې کړې ده؟ د زاهد حسین په وینا د جسټس جاوید اقبال خلاف خپرې شوې ویډیو او آډیو تصدیق لا نه ده شوې، خو تر اوسه پرې په ټولنیزو رسنیو ډیر بحثونه شوي دي چې د نوموړي شهرت ته یې زیان رسولی دی او د نیب لخوا دغو ویډیو او آډیو ته صرف جعلي ویل دا مسله نشي حل کولی. د مقالې لیکوال وایي چې د ریپورټونو تر مخه نیب د تور لګونکي ښځې او د هغې د خاوند خلاف د بدنامولو په وسیله د ګټې اخیستو په تور کې مقدمه درج کړې او خاوند یې د نیب په حراست کې دی. زاهد حسین وړاندې لیکي چې اول د دې ویډیو او آډیو ساينسي تصدیق پکار دی او بیا د دې معلومولو لپاره د پارلماني پلټنې وشي چې د تور لګونکي ښځې سره د جسټس جاوید اقبال له وړاندې سره رابطه وا او کسنګه. د لیکوال په وینا اپوزیشن ګوندونه او په خاصه توګه پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند لاله وړاندې د احتساب په عمل نیوکه کوي، اوس ورته بل مقام هم په لاس ورغله. بلخوا د تحریک انصاف حکومت غواړي چې د احتساب عمل په وړاندې هیڅ خنډ را نشي، خو د ملک او قام په حق کې دا بهتره ده چې د احتساب عمل جاری وي او د هر چا خلاف یو شان او بلا امتیاز ترسره شي او د دې لپاره پکار ده چې د نیب د مشر اخلاقیات د شک نه بالاتر وي. مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
اوریدونکو رویټرز خبري ایجنسی تماشومان د خژوند په اړه په خپل یو راپور کې وایي په نړۍ کې په میلیونونو ماشومان د خوراک ته کمی او تشدد سره مخ دي او د سکولونو نه بهر دي. په دغو کې سودان، افغانستان، شام، عراق، چاډ، مالی شامل دي. پاکستان هم یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې د ماشومانو د ودونو پر دوی د تشدد او زور زیاتی پیښې زیاتې دي. د دغه لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په ټوله نړۍ کې د 2000 کال راهیسې د هغو ماشومانو په شمیر کې 30% کمی راغلی چې په ماشومتوب کې ودونه وشي، یا یې بچی پیدا شي یا د تشدد له وجې مړ شي او یا هم سکولونو ته نسی او مزدوري کوي. رویټرز لیکي په ټوله نړۍ کې 6.9 میلیونه ماشومان دا وخت مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دي. پاکستان او افغانستان هم په هغو هیوادونو کې شامل دي چې د نجونو پکې په وړوکوالي کې ودونه وشي او اکثره د کورنۍ تشدد اخکار وی. په پاکستان کې پروان میاش کې پر یوې لس کلنې ماشومې فرشتي جنسي تشدد او له دغه وروسته د هغې د وجلو پیښې د خلکو غوسه راپارولې ده. د نوړاندې تیر کال د پنجاب په قصور کې هم د یوې 8 کلنې ماشومې زینب د جنسي تشدد او وجلو په پیښه سخت غبرګون مخې ته راغلی و. د رویټرز تر مخه په ټوله نړۍ کې د 2.3 اربو ماشومانو په شمیر کې هرو سلورو کې یو په ماشوموالي کې د تشدد په زور د واده کولو، د سکول نه بهر او یا د خوراک د کمی سره مخ دي. دا شان د 2000 کال نه وروسته د 15 کالونو کمومره ماشومانو د مړینې شره د 9.8 میلیونه نه 5.4 ته ټیټه شوې ده. رویټرز لیکي په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر 9.7 میلیونه دی چې د خوراک د کمی سره مخ دي. په دغو ماشومانو کې زیاته شمیره په افریقایي هیوادونو کې ده. دا شان په جنگ زده سیمو کې د ماشومانو شمیر په ټوله نړۍ کې 3.4 میلیونو تال ور شوی دی. په دغو جنگ ځپلو هیوادونو کې افغانستان، شام، عراق شامل دي. د رویټرز د راپور تر مخه په نړۍ کې تر ټولو ښه ژوند د سنگاپور، سویډن، فنلند، ناروې او سلووینیا ماشومان تیروي. د دغو هیوادونو ماشومان ښه تعلیم، ښه صحت او د ژوند کولو لپاره یو ښه او محفوظه ماحول لري.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور.
قبائل او کور رنگ دا یو چړې رنگ دا چې ما کې رنگ دی سکول نشتا چې
زما موشي ګور پتا دنیا جنت ته نو سا جنت په پریز دا قانون هم نشتا
په حکومت وايي قبایلی ضلعو ته به د ژوند بنیادی اسانتیاوې ورکوي
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي
مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمي اوریدای شي
مشال راډیو ته وګورئ اوریدونکو د ننګرهار پر سرخ دیوال سیمه کې له اوږد ځنډ وروسته د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو سرتیرو وارثینو باندې د استوګنې لپاره سیمه کې وشل شوې. د ننګرهار چارواکي وایي دغه خارګوټي منظوري دیارلس کاله وړاندې ورکړل شوې وه، خو ځمکه د غاصبینو په ولکه کې وه چې اوس یې مستحقینو ته اسپاري. د وژل شوو سرتیرو وارثین خوشاله دي چې له اوږد ځنډ وروسته یې خپل حق ترلاسه کړ. نور تفصیل د باز محمد عابد ناور.
د ننګرهار سرخ دیوال سیمه چې اوس د جلال آباد ښار نه همې ناحیې پورې اړوند ده، کابو دیارلس کاله پخوا پکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو سرتیرو وارثینو ته د استوګنې لپاره د ځمکې اسناد ورکړل شوي ول، خو په خپلو ځمکو یو شمېر غاصبینو کورونو جوړولو ته نه پرېښودل. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د مې په 9 نیټه وویل د پولیسو په خارګوټي کې چې له زورواکو غصب شوې ځمکه راګرځولې اوس یې په مستحقو کورنیو وویشله.
د هر ډول فساد په مقابل کې مبارزه که هغه عایداتي مندې دي، که هغه د ځمکې غصب دی، که هغه قاچاق د مواد مخدر دی، او که هغه هغه توریستي او جنایي ډلې دي چې زموږ او ستاسو ژوند خرابوي. په دې توضیح کې چې کوم شروع کیږي 2309 نمرې د غصب نه خلاصي او دا به خپل مستحقینو ته ورکول کیږي.
د وژل شوو سرتیرو وارثین خوشاله ول چې له اوږده ځنډ وروسته یې خپل حق ترلاسه کړل. دو تن اجی یعقوب خان او ولی خان وای
دو ولی سم نه مننه کو کور آباد چې دو مون ټول ته درن نظر وکړو او داسې وخت راغې چې مونږ دلته را اوختو چې ان شاء الله تاسو ته زما خپل حق داری شي تخپل نمره ور سپارم.
امید کرزی دو وخت نه مونږ ته مکتوب را کړو او تقریبا دا نه کال او شو لس کال برابرېږي چې مونږ ته د ځمکه اوس پر نوې توزیع.
د ننګرهار خاروال ریاض الله درمل بیا دغه خارګوټي د برانستل کېدو سره سم د زیربنایي پروژو د پیل کېدو ډاډ ورکړ، خو د استوګنې لپاره چې کومو کسانو ته ځمکه ورکړل شوې لا هغوی وغوښتل چې د بیا غصبېدو د مخنیوي په موخه د ژر تر ژره په خپلو نمرو کار پیل کړي.
شپږ میاشتو مودې کې باید تاسو خپلې نمرې سنکاریانو چاردیوالانو تکمیل کړو، ځکه موږ تجربه دا ښیي چې هر وخت نمرې د غصب نه خلاصي بیرته خلک نه راغلي نو نمرې بل چاته نه مېږي.
د ننګرهار امنیه قوماندان عبدالرقیب مبارز بیا د یاد خارګوټي د بیا ځلې د غصب د مخنیوي ډاډ ورکوي. تاسو دا تشویش مه کوئ چې ګوندې زورواکي به راځي او له تاسې به دا نمرې غصبوي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د پولیسو د مسؤل په توګه هیڅ زورواکي او غاصب به په دې ځمکه نور قدم کې نه ږدي. د ذکر وړ ده چې کابو یوه میاشت وړاندې د جلال آباد ښار اتمې ناحیې اړوند قاسم آباد خارګوټي کې هم د وژل شوو سرتیرو وارثینو ته په سلګونو نمرې ورکړل شوې وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکھا دا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
او ہو نو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وس رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگاوا
او می لگاو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
اوریدونکو د خوست او کندهار خبریالانو له افغان دولت غوښتنه وکړه چې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د سمې کارونې په خاطر د ځینې اصول او مقررات وضع کړي. دوی یادې غوښتنې په هغه آنلاین کانفرنس کې کړي دي چې د ښاري جرنالیزم په اړه د دواړو ولایتونو د خبریالانو په منځ کې جوړ شوی و. د کانفرنس ګډونوال وویل چې د یو شمېر کسانو لخوا د دې رسنۍ ناسمې کارونې د خلکو باور ته زیان رسولی دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست او کندهار خبریالان وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې خپل سری او د ځینو کارونکو لخوا د کاذبو رپورټونو او خبرونو خپرول، همدارنګه د خلکو د شخصیتونو د توهین او سپکولو لپاره له دې وسیلې استفاده په ټوله کې ټولنیزو رسنیو باور زیانمن کړی دی. یادو خبریالانو غوښتنه وکړه چې افغان دولت دې په دې هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د سالم فعالیت لپاره ځینې اصول او مقررات وضع کړي. د خوست او کندهار خبریالانو یاد ګندونی د چهارشنبه پورز په هغه آنلاین کانفرنس کې وکړي چې د دواړو ولایتونو د لینکن د ښوونیزو مرکزونو په نوښت رابلل شوی و. آزاد خبریال کبیر مشفق د یاد کانفرنس په ځنډه کې مشال روډي ته وویل:
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ټولنیزو رسنیو د استعمال لپاره یو لایحه او قانون جوړ شي، یو څه محدودیتونه ولګول شي، ځکه اوس ډېر کله په ټولنیزو رسنیو خلک بې باوره شوي. یو علت هم دا ده چې په ټولنیزو رسنیو کې په لوی لاس اشخاص توهین کیږي، اشخاص ته سپکاوی کیږي.
یو بل خبریال ساجد بهار موویل چې افغان دولت لخوا د ټولنیزو رسنیو لپاره د بی پالیسۍ جوړول د خوست او کندهار د خبریالانو ګډه غوښتنه ده.
دوی هم د غوښتنه درلوده چې د سوشل میډیا لپاره د وځنګړي پالیسۍ جوړ شي، او د خوست د ژورنالیستانو غوښتنه هم دا و چې په کڅوک سوشل میډیا کاروي، ځکه چې اوس خو د خارجي ژورنالیزم نوم ورته ورکړل شوی دی، باید په ډیر مسؤلیت سره یې وکاروي، سره دې چې دوی چټکتیا ته ډیر اهمیت ورکوي، خو دې ترڅنګ د دقت او توازن ته هم پاملرنه وکړي.
د خارجي ژورنالیزم په اړه د کندهار د خبریالانو سره ګډ کانفرنس د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه د خوست او کندهار د لینکن ښوونیزو مرکزونو په بلنه جوړ شوی و. د خوست د لینکن مرکز مشر جاوید خان د دې آنلاین کانفرنس د اهمیت او اړتیا په باب وویل:
چون نن سبا د ټولنیزو رسنیو څخه استفاده زیاته شوې ده، او په دې بحث کې ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي، لکه د کاذبو خبرونو خپرول. د دې په خاطر دا یو ډېره اړینه موضوع ده نن سبا وخت کې، ځکه چې ډېری ځوانان او ډېر خلک د سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي، د غیر معلوماتو څخه استفاده کوي، ځکه موږ دا موضوع په نظر کې ونیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی وایي چې د ټولنیزو میډیا په واسطه ځوان نسل باید داسې وروزل شي چې د هیواد په آبادۍ او نورې نړۍ سره د سیال کېدو فکر ور سره پیدا شي.
لوخاري ژورنالیزم څخه هدف مباید یوازې دا نه وي چې موږ معلومات خبرو، موږ باید نو ځوانانو ته یا نوې نسل ته یا راتلونکي نسل ته دغه یو څو افکار ورکو چې افغانستان ته لا پرمختګ ورکي، او افغانستان د نړۍ سره یا د نورو هیوادونو سره سیال کی.
د کلیر رادیو خبریان بختاجان بختیاروی د ټولنیزو میډیا کارونکو کولای شي چې حتی له ټولنیزو رسنیو مخکې هغه مسایل چې د دوی پرېږدې سیمو کې پیخیږي په ابتدایي ډول نشر ته وسپاري. د خاغلی بختیار په خبره وروسته د ټولنیزو رسنیو خبریالان پیښې شوي موضوعګانې په اساس ډول سیړي او اړوندو رسنیو ته پرې رپورټونه تیاروي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو. نن د 2019 کال د کرکټ د 50 اورونو نړیوال جام لوبې پیلېږي. لومړی مقابله د کوربا انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ په لندن کې پیلېږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد شیبر ناور.
د کرکټ نړیوال جام لوبې نن د انګلستان او ویلز په کوربا توپ پیلې شي. په دې یو ورځنیو لوبو کې د افغانستان، انګلستان، استرالیا، بنګلاديش، پاکستان، هند، نیوزیلند، سریلانکا، ویسټ انډیز او جنوبي افریقا لوبډلو برخه اخیستې ده. نن لومړی لوبه د کوربا انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ ده. سبا به پاکستان له ویسټ انډیز سره مسابقه وکړي، او بل سبا به افغان لوبغاړي له استرالیا سره مخامخ شي. په همدې ورځ نیوزیلند او سریلانکا هم لوبه کوي. د افغانستان ملي لوبډلې د نړیوال جام ته د تیاریو په لړ کې تیر اونۍ پاکستان ته ماته ورکړه، خو خپل دوهمه تمریناتي لوبه پستر توپیر له انګلستان بایلوده. په دې نړیوال جام کې د افغانستان د لوبډلې مشر ګلبدین نائب دی او تر څنګ یې یو شمیر وتلي ستوري لکه راشد خان، محمد نبی او ځوان مجیب زدران لوبیشي. د انګلستان ټلګراف رسپانه لیکي په دې جام کې شایي افغان ټیم بلې هرې لوبډلې ته ستونزې جوړې کړي او تر اوسه هیڅ بل ټیم په دومره لنډې مودې کې دومره پرمختګ نه دی کړی لکه د افغانستان ملي ټیم. د هند د کرکټ د ملي ټیم کپتان او د نړۍ تر ټولو غوره بیټسمین ویرات کوهلی د افغانستان د ملي ټیم ستاینه وکړه او دا نړیوال جام یې له چیلنجونو ډک وباله. دا نړیوال جام شاید د هغو دریو نړیوالو جامونو په پرتله چې ما برخه پکې اخیستې ده تر ټولو له ډېر چیلنج ډک وي. ټول ټیمونه پیاوړي دي. که تاسو د افغانستان لوبډلې ته له 2015 تر اوسه وګوري یو مخ بدله شوی او هر لوبډله مایوسه کولی شي. د 2019 کال دا نړیوال جام به په 11 لوبغالو کې په انګلستان او ویلز کې ترسره شي. هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او څلور غوره لوبډلې به د ګروپ له دوره نیمه پای لوبې ته ورسی شي. پای لوبه به د جولای په 14 ترسره شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.